ستړي مشي دا مشالې دیو ده د پینځو بجو په دې خبري غړای کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلی او سلامونه و منئ د خبرونو لپاره را سره بشیر ګواخ او د ټکنیک په برخه کې را سره جانتن رامریز ملګری دي خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې سیلابونو او بارانونو له امله د ځانی او مالی زیانونو راپورونه د دې خپرونې د سر موجوده یو شمیر نور سیمه ایز او کورنی موضوعات مدر له هم راوړي خو اول خبرونه د بشیر ګواخ
لومړی د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې د بلابلو سیمو کې د بارانونو له وجې لږ تر لږه اته څلوېښت کسان وژل شوي دي د قبایلي سیمو لپاره د اصلاحاتو حکومتي کمیټې نن خیبر ایجنسی ته ورغلې وه خو هلته د سیاسي ګوندونو د مظاهرې سره مخ شوه او د افغان ولسمشر مرستیال وایي چې حکومت ژمن دی چې دا کال به د ولسي جرګې انتخابات کوي د خبرونو تفصیل د خبر پختونخوا د قدرتي افتونو د تنظیم اداره وایي د صوبې په بیلابیلو سیمو کې بارانونو تر اوسه لږ تر لږه اته څلوېښت کسان وژلې دي او تر شپېته ډېر یې زخمیان کړي دي د بلدیاتو او د صوبې سینیئر وزیر عنایت الله نن مشال ریډیو ته وویل چې باران ځپلو سره به مرسته کوي
صوبایي حکومت خو یو چې کوم ډیپټي کمشنر دي هغه اتورایز کړي دي هغې ته فنډس لېږلي دي چې هغه فوري طور روډونه کلیئر کړي ریلیف آیټمس خلکو ته ورسوي دې نه علاوه چې کوم خلک مړه شوي دي نو هغه د حکومتي قانوني کاروایۍ نه وروسته به مړي ته درې لکه روپۍ او سخت زخمي ته یو لاکھ روپۍ ورکړل کېږي دغه شان چې چا د کورونه وران شوي د کورونه وران شوو خلکو د هغې دپاره هم خپله یو معاوضه ده
چارواکو ویلي چې په صوبه کې تر ټولو ډیره شانګله ضلع ځپل شوې ده چې څوارلس کسان پکې وژل شوي او دیارلس نور پکې ټپیان دي تېره میاشت بارانونو د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې تر یو سل اتیا څخه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې وه د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتا جزیز په مشرۍ د قبایلي سیمو لپاره د اصلاحاتو حکومتي کمیټي نن خیبر ایجنسۍ ته ورغلې وه د دې کمیټې د سفرنو هدف د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه سلا مشورې کول خودل شوې دي خو په همدغه مهال د قبایلي سیمو سیاسي ګوند اتحاد په لوړګي کې مظاهره هم وکړله د دې اتحاد مشر نثار مومن پرون مشال ریډیو ته ویلي وو چې دا کمیټه یوازې د حکومت تنخوادار ملکانو نظرونه اخلي نو ځکه یې فیصلې د منلو نه دي
دې کومه چې خو دا درې ممبران پښتانه هم نه دي نو چې کله پښتون هم نه دی زما په رسم رواج هم نه دی خبر نو دا کمیټه به زما لپاره څنګه فیصله کوي نو موږ هم دا خبره کوو چې د قبایلي اولس نه تاسو کوي نو اولس نه خو دوی نه کوي کنه دوی د پولیټیکل جند خاص مرکه د ملک نه کوي
یا د دې چې ځینی ګوندونه او ډلې غواړي چې قبایلي سیمې دی په خیبر پښتونخوا کې شامل شي خو ځینی نورې د اوسنی حیثیت په حق کې دي د پاکستانی پوز د اړیکو ادارې ISPR پرون په یو خبر پاڼه کې دا کړی چې د شمالي وزیرستان په شوال کې د ضربیازه عملیاتو په وروستي پړاو کې 225 وسلوال وژلې دي پوز ته کړی چې د شوال زیاتره سیمې تر خپل واک لاندې راوستي دي آزادو سرچینو د دې خبرې پخلی نه دی کړی وسلوال وړلو هم په دې اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي د پاکستان پوز د 2014 کال له جون میاشتې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري د دې عملیاتو له کبله تر لس لکو زیات خلک بېکور شوي چې زیاتره یې په بنو او خوست کې میشته دي د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي حکومت ژمن دی چې د انتخاباتي اصلاحاتو په عملي کولو سره په روان کال کې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ترسره کړي سرور دانش دا خبرې نن ولسي جرګې ته د کورنو چارو وزارت لوی څارنوالۍ او سترې محکمې یا سپریم کورټ د عالي شورا چوکیو ته د کاندیدانو د ورپېژندلو په مهال کړي دي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د کندهار ولایت څنګه وایي چې په تیرو 15 ورځو کې دغه د یو لس کسان په مرموز ډول وژل شوی دي د دغه کمیسون د څېړنې او څارنې د څنګ مسول فخر الدین فایز مشال رډیو ته نن وویل چې وژل شوی ټول ولسی وګړي دي هغه همدار از زیاته کړې چې د تیر کال په وروستي شپږ میاشتو کې هم دوی سره د بشري حقوقو د سرغړونو یو سل څلور نوي پیښې ثبت شوي چې ټول قربانیان یې ملکي خلک دي تاسو خبرونه له مشال رډیو څخه اورئ په داس حال کې چې په لانجمن سیمه ناګورنو کاراباخ کې د آذربایجان او ارمینیا ځواکونه په درې مورز د یو بل سره په جګړه بوخت دي. آذری چارواکي وایي درې نور پوځیان وژل شوي دي. د سره د رپورټون تر مخه د جګړه کې د وژل شوو آذری پوځیانو شمیر 15 ته رسیدلی دی. ارمینیا ویلي چې د دوی 13 کسان په جګړه کې وژل شوي. نن د آذربایجان د دفاع وزارت ویل چې بلتون پالو په کاراباخ کې په آذری پوځیانو او د جګړې لومړي خط سره نږدې پرتو کلو د درنو وسلو بریدونه کړي دي. غربي هیوادونو روس او ایران په ټولو خواوو د جګړې د ودرولو غږ کړی دی. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. یونان د یورپی یونین د پلان له مخې چې غواړي پر اروپا د بې ساري کډوالو بار کم کړي، ترکیې ته د کډوالو د لومړۍ ډلې استول پیل کړی دی. د اروپایي اتحادیې د پولې د چارو ادارې فرونټکس وویل چې دوه ترکی کشتۍ وو چې 131 کډوال پکې وو، نن د یونان د لسبس له ټاپو حرکت وکړ. دغه کډوال چې زیاتره یې پاکستانیان او بنګلادیشیان د ترکیې لویدیځ د کلي سیمې ته لیږدول کېږي. د اروپایي اتحادیې او ترکیې د شوي تړون له مخې انقره به د شام د خلکو په ګډون ټول هغه کډوال بیرته منی چې په غیر قانوني ډول یونان ته داخليږي. د دې په بدل کې به اروپایي اتحادیه له ترکیې څخه د شام کډوال نیغ په نیغه منی. ترکیې ته به پیسې، له ویزې پرته د وختي سفر کولو او په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب پر سر خبرو کې د پرمختګ امتیازات ورکول کېږي. او د شام څارونکي ډله وایي په دې هېواد کې له القاعده سره تړلې د النصر ډلې ویان او شاوخوا 40 تنه نور سختدریز وسلوال په شمال ختیځ کې په هوایي بریدونو کې پرون وژل شوي دي. دا اتر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار احمد الله تاسو د موسم حال او د پیسو بیې وړاندې کړي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 115.55 پیسې اخیستل کیږي او 115.95 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 148.70 او 119.13 پیسې، یو پاوند 148.50 پیسې او 109.13 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 23.55 پیسې او 23.70 پیسې، یو سعودي ریال 20.90 پیسې او 23.50 پیسې، یو افغاني 1.52 پیسې او 1.45 پیسې، او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهې پورس بعد پیښور او بنو په یو نیمځای کې وریاځي خورې وي او په کوټه کې د باران کې دوه امکان دی. په پیښور او بنو کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 28 ډیګري سینټي ګریډ او په کوټه کې به کم نه کم وو او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی. خبرونه درته زمونږ همکار بشیر غواخ او د موسم حال او د کرنسو بای احمد الله وړاندې کولې. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په خیبر پختونخوا کې د بارانونو او سیلابونو له کبله د مالی او ځانی زیانونو په اړه باندې د بلدیات وزیر عنایت الله وایي
تاسو لیک خلک دغه شوي او څو شپې ته نه زیات چې دا زخمیان وایي. حکومت خو یو چې کوم ډیپټي کمشنر دی هغه اتورایز کړی دی هغه ته فنډ لګولي.
د وزیر اعظم لخوا جوړ شوی د قبایلی سیمو اصلاحاتي کمیټه باندې د قبایلی ولس اعتماد ولې نشته؟
چې دې کومه ده چې خو دا درې ممبران پښتانه هم نه دي، نو چې کله پښتون هم نه دی زما پر رسم رواج هم نه دی خبر، نو دا کمیټه به زما لپاره څنګه فیصله کوي؟
او در رحمان بابا په مزار د شوی مشاعره حال به هم وره.
دا کرم په درویشانو د مولا ده صفاتونه دي بشمار د درویشانو.
قبایلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پا پام کې ده. ته مشال تر څنګه سره اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی. د مشال لیډیو د خبرونې تاسو هر ورځ د سحر د 9 نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپنه غوړی. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونې تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه غړای په غړای خبر شئ، موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شئ. مشال لیډیو مو پته ده. ورو د دې خبرونې پیل کوو. د سر راپور ته ورو. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې د طوفاني بارانونو لړۍ ګڼ شمیر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده او مالی زیانونه یې هم ډیر اړولې دي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر جان په دې راپور کې.
دا خیبر پختونخوا صوبای حکومت سینر صوبای او د بلدیات وزیر عنایت الله مشال لړو ته ویل چې روانو بارانونو په خیبر پختونخوا کې اته څلوېښت کسان وژلې او خو شش پیتو پورې ژوبل کړي دي. دوی ویل چې ټول اغېزمنو سره به صوبای حکومت مالی امداد کوي او د لړکې متعلقه ضلعي افسرانو یا ډیپټي کمشنرانو ته هدایت هم جاری کړي دي.
ریلیف آئٹمز خلکو ته ورسای دین علاوه چکم خلق مړ شوی دین هغه حکومتي قانوني کاروایی نور صبح مړی درې لکه روپے او سخت زخمی ته یو لک روپے ورکړل کیږي. دغه شان چې د کورونو وران شوی د کورونو وران شو خلکو د هغې د پاره خپل معاوضه ده چې کوم حکومتي انفراسټرکچر ته نقصان رسېدلی هغې اسسمنت کیږي. حکومت به په ایمرجنسی بنیادونو باندې د هغې د بحاله اقدامات او ګامونو کې صحیح.
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې یا پی ډی ایم ای یو چارواکي ډاکټر عزوت مشال لیډو ته وویل چې دغه بارانونو او سیلاونو د خیبر پختونخوا ملکن ډیویژن سواد شانګله او کوهستان په شمول ډېر ضلعو کې مالی او ځاني زیان اړولی دی. خو له ټولو زیات پکې شانګله کوهستان او ملکن اغېزمن شوي دي. په دغه سیمو کې د نقصاناتو او دغلته د امدادي کارونو په خپله باندې دوی مشال لیډو ته وایي دا موسمیات محکمې د خیبر پختونخوا مشر مشتاق شاه مشال لیډو ته راتلونکي شپو ورځو کې د بارانونو او د موسم په خپله باندې صدارنګ وویل. دا قدرتی افتونو سره د مبارزې صوبای ادارې یا پی ډی ایم ای چارواکي دا هم ویل چې د نورو زیانونو بچ کېدو لپاره دوی ټولو ضلع مشرانو ته هدایت کړي دي چې څومره هم د خوړونو او سیندونو په خوا کې آبادې دي هغه دې زر تر زره خالی کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
اوریدونکو، هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې تاسو د ټولې خیبر پختونخوا او د نورو سیمو په اړه باندې واورېدو، همدغه حال د مومندو قبایلي سیمې سره تړلې شوې د چکم بندوبستي علاقې دي، د چارسدي او شبقدر. دغلته کې هم بارانونو یو شمېر ولاړو فصلونو ته نقصانونه رسولي دي. شانواز ترکزی د دغو زیانونو په اړه باندې دا راپور برابر کړی.
په محمود جنسی او چارسده کې د زیاتو او نو درېدونکو باران لوجه کروندګر وای غنم او پیازو ته سرکه او تور کې مرز لګیدل. کروندګر وای چې اول په غریزو سیمو کې د بارانونو د نه کېدو لوجه فصلونه نه وخت راو خطل، ورستو حکومتي ادارو کیمیاي سره بند کړي وي چې لوجه غنم او سبزیانې کمزورې پاتې شوي وي، ولې دا ساتور د بارانونو فصلونه نور هم خراب کړل. ول شاه صاحب چې د لکاړ وسیدونکو دي وای
اوس بارانونه چې کوم دي دا دومره زیات شلو چې اوس په دې فصلونو کې یو مرض دی، یو سرخی مرض ته ویل شي، یو ته تور کې مونږ وای. دا مرضونه د بارانونو د وجې نه، د زیاتوالي د وجې نه په فصلونو باندې ولګېدل. جیره دې سا د دانه چې کومه ده، دا دانه باندې چې باران وریږي دي ته دنه نه وبور نه وځي، او دې نه به دا تور کې د سرخی مرض لګیږي، نو هغه کومه د وجې چې دی هغه وګرځي ته ټول ختميږي.
ګلزاده محمد پنڈیاله شهید باندې وسیدونکو دی او هغه وویل چې دا غوي د ولس یوازنی سیمایز روزګار کروندې دي. سکه دغه روزګار ته هم ډیر تاوان ورسید.
او پیاز او غنم د دې علاقې ډیر خپصلونه زمونږ علاقې پیاز چون کې ډیر مشهور دي، پینډای د پاکستان مختلف منډیانو ته ځي. او هغه کوم د کیمرا غلې دي چې پیاز کوم د مرزونه ورته لګیدلې دي. د دې د وجه فصلونه کم دي، ډیر ډیر خراب شوی دي.
د زراعت د محکمې محمد جنسی زرعی افسر شفیع الله وای چې کوم فصلونه ته مرز لګیدلې نو علاج ممکن نه دی. خو یې ویل چې کوم فصلونه د مرز نه بچ پاتې شي باید کروندګر دې راځي سپری وکړي.
دا سرخه مرز دا په غنم باندې راځي خو دې حل دا ده چې به اینده وخت لپاره دا تخم بدلی نه کړي. دا د سم بیماری چې دا کله یو پټ ته ولګي نو د دې مخنیوي ډیره مشکله ده. خو الان کې دا چې کم غنم روغ دي نو موږ د مدارو ته دا خاص نه روچ او په خپل غنم باندې سپری وکړي. په هغه کې روډومیل دي، کرزټ دي، ایلیټ دي چې دا په سپری شي نو ان شاء الله چې دا مسله به حل شي. خو چې کم غنم روغ دي
او یاد دی چې د محمود ایجنسی په اتو تحصیلونو کې یو تحصیل یکون نهري اوبل لري، ولې د نورو تحصیلونو خلک په باراني اوبو کروندې کوي او د غنمونو علاوه به موسمه سبزیان هم ټوکوي چې ورته ډیره ګټه کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په خبر تور رو او تاسو ته د یوې احتجاجي مظاهره حال درکو. د خیبر پختونخوا زیاتره سیاسي ګوندونه په ملکن ډیویژن کې د کسٹم اکټ عملی کولو غندنه او مخالفت کوي او د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د ملکن ډیویژن خلک د مخکینه په قدرتي افتونو او ترهګرۍ کې زپلې شوې دي او په دوی نوي ټکسونه لګول زیاته دي. عوامي نېشنل ګوند به سبا په ټول ملکن ډیویژن کې احتجاج کوي. نور تفصیل د خالد خان په دې راپور کې اورو.
دا کسٹم ایکٹ یا مالی غونډولو خلاف عوامي نېشنل پارټي په ټول ملکن ډیویژن کې د نه پورز د احتجاج اعلان کړی دی او صوبایي او وفاقي حکومت ته غوښتنه کړې ده چې د ملکن ډیویژن د قدرتي افتونو او ترخګره زپلو خلکو باندې د نوي ټکسونو فیصله واپس واخلي. د عوامي نېشنل پارټي صوبایي ستر سکتر سردار بابک مشال ریډیو ته وویل چې د نه پورز 2 بجې سواد، بونیر، دیر، چترال او شانګله کې د دوی د ګوند کارکونان احتجاجی غونډ کوي. سردار بابک په وفاقي او خیبر پختونخوا حکومت نیوکه وکړي چې په ملکن ډیویژن کې دغه ټکسونه او مالی د یو معاهده لاندې معاف شوی دي. کله چې د هغه وخت د سواد او د ریاستونو په پاکستان کې د شامل دو اعلان کړیو.
حکومت کے راستے یو طرف سے اداکار کو دا ظالمان اداروں کو بل طرف تغیمن خیالون اور کے جنمنگ ملکن مخل کو سرولا رہے ہیں.
دغه شان د پاکستان پیپلز پارټي د اطلاعات او صوبایي سیکرټري او پخواني صوبایي وزیر لیکت شباب اول چې د ملکن ډیویژن خلک د مخکنه په قدرتۍ آفتونو او ترخګره کې زپل شوې دي او په کار ده چې حکومت دوی ته د نوي ټکسونو لګاولو په ځای اسانتیاګانې ورکړي.
مکمل طور د دې لکه مزمت کو د دې مخالفت کو. د کسٹم ایکټ تاسو چې په علاقه باندې لګوي ټکس لګوي نو کم از کم د هغه علاقې هغه سہولتونه ول ورکی چې کم دا غي ضرورت دي چې کم تاسو دلته ورکوي ولته نو ورکوي نو هغه ډیمانډ دا غي ول پوره کین دا غي نه پس بیا هغه خلک ویلنګ نو غلا کوي فکر.
خو بیا د سوات نه د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړی ډاکټر حیدر علی وای چې دوی به هم په 15 اپریل د دغه کسٹم ایکټ خلاف په خوازه خیله کې احتجاج کوي ځکه چې د پوینا دغه ټیکسونه صوبایي حکومت نه بلکې وفاقي حکومت لګوي دي.
خو کسٹم ایکٹ چې سی بي آر سره چې کوم فرق دی دا د صوبایي جورسډکشن نه او کم ټیکسونه یا کم معاملات چې د مرکز سره دي هغه باندې صوبا قانون ساتي نشي کولای. نو دا خو سوال نه پیدا کیږي چې نظر صوبایي سره کوي
دا یادونه ده چې د خیبر پښتونخوا د گورنر ماڼینا پور شوی یو خبري پاڼه کې ویل شوی دی چې ملکن ډیویژن کې کسٹم ایکټ نافذولو عمل د صوبایي حکومت په مشوره شوی دی. خو بیا د پښتونخوا د خزانه وزیر مظفر سید ایډوکیټ په یو خبري بیان کې ویل دي چې د دوی وزارت ملکن ډیویژن کې د نوي ټکسونو لګولو هیڅ سفارش نه دی کړی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د نهه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پاوکم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخي په غاړه
په اته منټه د پاسه 2 بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروي
په سلور نیمه بجو.
اوسنکو تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د پوز مطبوعاتو اداره آی ایس پی آر وای په شمالي وزیرستان شوال کې د ضرب اعظم عملیاتو اخیری مرحله کې 252 وسلوال وجلي او د یادې سیمې په زیاتره برخو یې کنټرول ترلاسه کړی. آی ایس پی آر زیاته کړې چې تر څو یې ټولې سیمې د وسلوالو نه پاکې کړې نه وي تر هغې به عملیات دوام وکړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نازمون خبریال عمر دراز وزیر راکړي.
د پاکستان فوز مطبوعاتو اداره آی ایس پی آر 13 ورځ په یو بیان کې ویلي چې آپریشن ضرب اعظم اخري مرحله کې یې 252 وسلوال وژلي. آی ایس پی آر بیان تر مخه شمالي وزیرستان لرې پرته سیمه شوال کې د ضرب اعظم اخري مرحله کې د وسلوالو څخه د شوال زیاتره برخه پاکه کړې او 252 وسلوال یې د شوال په عملیاتو کې وژلي. رسنیو ته لیږل شوی آی ایس پی آر بیان تر مخه ضرب اعظم اخري مرحله چې د روان کال فروری میاشت کې شروع شوی امنیتي ځواکونو افغان پولې ته څیرمه وادي شوال 640 سکوئر کیلومتره سیمه پاکه کړې او د خپل کنټرول لاندې راوستې. آی ایس پی آر بیان تر مخه دغه عملیاتو کې اته امنیتي سرتیرو مرګ ته غاړه ورکړې او یو کم سلویخ نور سرتیری ټپیان شوی. بیان زیاتوي چې ګوربز، لټکه، انزرکس او منګړی ته سیمه د عملیاتو پر مهال پاکه کړې او د عملیاتو دغه پړاو به تر افغان پولې ته نږدې اخیری سیمه پاکولو پورې دوام لري. آی ایس پی آر بیان تر مخه شمالي وزیرستانه بې کوره شو خلکو د واپسۍ مرحله هم دوامداره ده او د دوی د وینا تر مخه یو کم سلویخ فیصد خلک واپس تانه شوي. بل طرف ته وسلوال هم وخت په وخت دعوی کوي چې دوی د غلطه مضبوط دي او پر امنیتي ځواکونو بریدونه کړي خو دولتي چارواکو د دوی دغه دعوی پخلی نه دی کړی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګی د شمالي وزیرستان په دې موضوع کې پاتې کیږو. د شمالي وزیرستان د بې کوره شو خلکو خپل سیمو ته ستنېدو لړۍ روانه ده. دا راز وفاقي حکومت وایي چې د قبایلي سیمو ټول بې کوره شوي خلک به په روان کال کې خپل سیمو ته ستانه کړل شي. خو د شمالي وزیرستان کډوال وایي په کوم رفتار چې واپسي روانه ده په دې ممکنه نه ده چې په روان کال کې دا سلسله ترسره شي. په دې هکله تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال احمد الله راکړي.
د فاټا د آفتونو د نظم اداره یا اف ڈی ایم ای وایي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو وروستو 1,03,000 پورې کورنو محفوظو علاقو طرف ته کډې وکړې. حکومت د تیر کال مارچ میاشتې 1 نیټې نه د متاثرینو خپل سیمو ته واپسي پیل کړې ده او تر دې دمه 23,000 پورې کورنۍ خپل سیمو ته لیږلې شوې دي. یا د اداره وایي چې هرې متاثره کورنۍ ته خپل سیمو ته د تللو پر وخت 15,000 روپۍ نقدي ورکړې کیږي. د ذکر ده چې په دې وروستیو کې وفاقي حکومت ویلي وو چې د قبایلي بې کوره شوي خلک به د روان کال تر نومبر میاشتې پورې خپل سیمو ته ولیږي. خو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خلک وایي چې په یو کال کې حکومت صرف 23,000 کورنۍ خپل سیمو ته ولیږلې، نو په راتلونکي 9 میاشتو کې به څنګه د 80,000 نه زیاتې کورنۍ خپل سیمو ته لیږي. د شمالي وزیرستان د متاثرینو کمیټې جنرال سیکرټر ملک غلام خان وایي چې په کم رفتار سره حکومت بې کوره شوي خلک خپل سیمو ته لیږي، نو ممکن نه ده چې تر روان کال اخیره به دوی ټول خپل سیمو ته لاړ شي.
آپریشن شروع کے دلو مونگا پو 3 دن کے 10,00,000 آئی ڈی پیز دا بنو لکی مروار ڈی آئی خان خوزیا لکی تا مونگا پراو اتلی اینا باز مونگ سرا دا حکومت دا حبرا کڑی وا پو 3 مہینے کے دن امنا دا خلق و زوا جلیسان تا واپس کوا تقریباً دوا کولا وشول دیو آئی چا ماں دروی ذرا کا خاندانونا واپس کڑی دی بلا رسی نارس و جلیسان دے پولٹیکل ایجنٹ سرا ہم ملاقات سوائی وا اگا مونگ تا ویل چنو امبر پر ایٹ ٹو زیٹ آئی ڈی پی چی دی را دا مونگا واپس کوی دی 30,000 خاندانونا پا دوا کولا کے واپس کری دی ہمو دا امید نہ کیری چھے 80,000 خاندانونا خود دا دی 4-5 سال کے دینی چھے واپس کا والا بالکل دے خبر نہ مونگا مطمئن نہیں.
مشال ریڈیو چکلا د شمالی وزیرستان نہ منتخب د قامی اسمبلی غڑی محمد نذیر نہ تپوس وکڑو چھ د متاثرین د واپسی عمل ولی دمر پ قلار روان دے. نونو موڑے وائی
تو واپسی مرحلہ کی دی میر سرا مشورہ نہ دشوی کپ دی بندے دی کوم سرن سرا مشورہ وشی پولیٹیکل انتظامیہ موجودی وسرا دی میر ادارے موجودی چھ پ دی بندے میر یادہ سے مشورہ مشوره وکي چې آیا اس کیمه کې مې علاقې په کو دي جناب واپس کی نو پاکو دا ګیلانر دي او د ری هیبیټیشن چاله دا اور او شي چې کله خلک واپس شي چې خپل سر به خپل کور ویني خپل سر به روډ ویني سپټال ویني سکول ویني په غیټ کې د بیا چار هه وشي کنه
یاد دی چې د 2014 کال په جون میاشت کې حکومت په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نوم سره عملیات پیل کړل او د چارواکو په وینا چې 95% علاقه د وسلوالو څخه پاک کړی شوې ده احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوې دي د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو
دغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی دا ټول غیرای نه غیر قانوني او غیر اسلامي دي
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوې دي اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره
اوزن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورو کراچای ته د کراچای قاسم بندر کارکونکو وایي چې حکومت د وړاندې نه درې برتونه یا هغه ځایونه چرته چې د سمندري جهازونو مال کوزولې او خجولې شي خرڅ کړي او اوس پاتې دوه هم خرڅبل غواړي د دوی په وینا چې د دې حکومتي ګام له وجې به لږ تر لږه 3000 کسان بیروزګار شي چې پکې د 90% نه زیات پښتانه مزدوران دي په دې اړه تفصیل د کراچای نه د محمد عمران په دې راپور کې اورو
د قاسم بندر یا پورت قاسم کارکونکو د دغه برتونو د خرڅولو پر ضد د کراچۍ پریس کلب مخې ته یو لوی احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې د ګڼ شمیر مزدورانو سره سره د بیلابلو سیاسي ډلو مشرانو هم ګډون وکړ پر دې مهال د قاسم بندر د کارکونکو سازمان سی بی ای عمومي سکتر حسین باچا مشال ریډیو ته ویل چې چارواکي د دوی سره خبرو ته تیار نه دي او که غوښتنې ونه منلی شي نو بیا به کار بندی او مهل تبا پر لتغزی
دا برتونه چې کم دی پدی باندې زمګ روزګار دی پدی باندې چې دا تقریبا 2000 مزدوران د دینه چې دی سب کچه مزدوران هم دی دا ټول پکار دی دا ټول به روزګار شي نو مونږ وای چې دا خود کو سبا مطلب دی لوګي نمرې انو مونږ یو جدوجہد کوو مونږ دی له یوې هفته ټیم ورکا فور کا سم تاډیل مونږ خپل پریس ریلیز جاری کړی دی یوې هفته ټیم دی که یوې هفته کې زمګ دا خبره یا مونږ مذاکرات مونږ سره ونکړه یا مطلب دا خبرې موږ سره شروع نکړې دا غي نه پس موږ څه کوو چې موږ بلړ شو رپورټ کاسم په گیټ کې و موږ حل ته درنا ورکو
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند څنګه مشر نذیر جان خان ویل چې د حکومت دا دوه برتونه خرڅول د مزدورانو د معاشي وجنې برابر ګام دی
پدې پورت باندې تقریبا دا 2000 چکمرې مزدوران کار کوي ته دین علاوه 15000 انسانان دي په دې 15000 انسانانو کم از کم 3-3.5 پښتانه دي او بیا دا نور مزدوران دي خواري کښ نه هم مخ کې غست دي دا زمونږ د لاس مخ ده دا د حکومت نه خرڅي او کنه خامخای خرڅي نو مزدور سره خود د لاس په د مهنت او د خپل جدوجہد نه علاوه بل لار نشته
د پاکستان د قانون تر مخه د یو مزدور د میاشتې لګ تر لګ تنخواه 14000 روپۍ ده خو د کارکونکو د یو سازمان پورت قاسم ورکرز اسوسییشن مشر عبید الله یوسفزی مشال ریډیو ته ویل چې یو دیرش کالې دلته کاروکو خو تنخواه صرف 9000 او شپږ شلی روپۍ ده او حکومت د دوی نه د دې روزګار د اغستو حسی شروع کړي
دلته په زمونږ په پورت قاسم کې مد مونږ د چې کم هغه مین وجه کاری هغه دای چې د 95% هغه پښتانه دي دا څومره لوی ظلم خبره ده خلکو ته پاره ده انتهایی ده شرم خبره ده څوک د جمهوریت خبره کوي په دې ملک کې اصول دا خبره کوي چې دلته هر قوم ته چې د خپل حق رسي مونږ ورته وایو چې روډ دا مونږ د پښتانه یو 95% پښتانه مونږ ته خو حق راونه رسي تاسو کوم ځای کې تاسو چې کوم په چا ته حق ورسو بلوچستان چې د هغه ځان ته پلردان دي
د ذکر دا چې په کراچۍ کې دوه لوی بندرونه یعنی کراچۍ او محمد بن قاسم یا قاسم بندر شتون لري په قاسم بندر د سامانونو تګ راتګ د میلادي کال 1901 راهسې روان دی د دې نه خبرتونه خو د کارکونکو په وینا یوازې په دې 1800 مستقل او شاوخوا 3000 دیاړي کوونکي مزدوران کار کوي نور شخصی کمپنو ته ورکړل شوی دی او اوس د دې دوه د خرڅولو لپاره د اپریل 14 نیټه ټاکلې شوې ده. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی درنګ سات کې پښتونخوا کې پینی می وجه کیدونکو دي دوه خبرونه لنډیز د بشیر غاخنه.
د خیبر پختونخوا د قدرتی افتونو د انتظام اداره وایي د صوبې په بیلابیلو سیمو کې بارانونو تر اوسه لږ تر لږه 48 کسان وژلي دي او تر 60 ډیر یې زخمیان کړي دي. د بلدیاتو او د صوبې سینیئر وزیر عنایت الله نن مشهد ریډیو ته وویل چې باران ځپلو سره به مرستې کوي. د پاکستانی وزیر اعظم د بارنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز په مشرۍ د قبایلي سیمو لپاره د اصلاحاتو کمیټې نن خیبر ایجنسۍ ته ورغلې وه. د دې کمیټې د داسې سفرونو هدف د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه سلا مشورې ښودل شوې دي، خو د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو اتحاد په لوړګي کې د دغه کمیټې د کارونو پر ضد مظاهره وکړه. د پاکستانی پوځ د عامه اړیکو ادارې آی ایس پی آر پرون په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د شمالي وزیرستان په شوال کې د ضرب عضب عملیاتو په وروستي پړاو کې 252 وسلوال وژلي دي. تر اوسه آزادو سرچینو د دې خبرې پخلی نه دی کړی او نه هم کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه ویلي دي. د افغان ولسمشر مرستیال سرور دانش وایي حکومت ژمن دی چې د انتخاباتي اصلاحاتو په عملي کولو سره په روان کال کې د ولسي جرګې انتخابات ترسره کړي. سرور دانش دا خبرې نن ولسی جرګې ته د کورنیو چارو د وزارت لپاره نومند وزیر لوی څارنوالۍ او سترې محکمې یا سپریم کورټ د عالي شورا چوکیو ته د کاندیدانو د ورپېژندلو په مهال وکړ. په داسې حال کې چې په لانجمنه سیمه ناګورنو کاراباخ کې د آذربایجان او ارمینیا ځواکونه په درېمه ورځ د یو بل سره په جګړه بوخت دي. آذری چارواکي وایي درې نور پوځیان یې وژل شوي دي. دې سره د جګړه کې د وژل شوو آذری پوځیانو شمېر 15 ته رسېدلی دی. بلخوا ارمینیا ویلي دي چې د دوی 18 کسان په جګړه کې ووژل شول.
اویدونکو بشیر غواخو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو اوس وخت راغلی دی. د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو د مهم ټکو چې سراج زهیری وړاندې کوي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا اپیکس کمیټې دا فیصله چې په صوبا او قبایلي سیمو کې به غیر قانوني مواصلاتي ټاورې ختمولی شي د ستاینې وړ فیصله ده. خو په کار ده چې دا ټاورې هغه وخت ختم کړی شوی وي چې کله د افغان موبایل سیمونو په ذریعه په پیښور کې له تاجرانو کلنګ اغستل کېدو. د ادارې په وینا چې داسې ویل کېږي چې په پنجاب کې هم دارنګ ټلیفون کالونه وصولېږي چې معنی دا شوه لفاټا او خیبر پښتونخوا وروسته دا معامله ټول پاکستان کې خوريږي. نو دوی باور لري چې اپیکس کمیټې کې کومه فیصله شوې ده دا به عملي کړي شي. ادارې زیاتوي چې دا یره هم د چي د دې سیمونو په ذریعه کوم کلنګونه غستل کیږي دا وسلوال کاروي او د دې په ذریعه دوی ته فاندینګ کیږي. نو دې اړخته به پاکستان او افغانستان دواړو لا سنجیده ګامونه پورته کول پکار وي. ادارې اخري کې وایي ک دې لړکی افغان حکومت د دې موبایل سیمونو ریکارډ ورکولو باندې رضا شي نو هیله ده چې د ډیرو پټنځایونو به پته ولګول شي. او دا چې سخت دریځ نه یوازې د پاکستان لپاره خطر دی بلکې د افغانستان د استحکام لپاره هم لوی خطر ګرځي دی شي. نو باید چې افغانستان د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د پاکستان مرسته وکړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پڼخ خپل ادارې په پاکستان ایران تعلقاتو باندې لیکلي او وایي چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې ایران د پاکستان خلاف منفي لزلو کې ککړ نه دی او د هندي افسر د نیولو معاملې دی له پاکستان ایران تعلقاتو سره نه تړل کیږي. ادارې وړاندې لیکي به شک چې د پاکستان او ایران خپلو کې تعلقات خاړخته روان دي خو ځینې قوتونه نه غواړي چې د پاکستان ایران تعلقاتو ته وده ورسي نو ځکه دا قسمه خبرې رامنځته کوي. او هم دا شان دغه قوتونه د پاکستان خپل تعلقات له افغانستان سره هم نه غواړي او چې کله هم پاکستان او افغانستان له یو بل سره نږدې کیږي نو سنه سمسله را پیدا شي. ادارې اخری کی وای پاکستان لبا پوره پوره کوشش کول وی چې دغه قوتونو سازشونه ناکام کړي. ادوان ملکونو لپکار دی چې دغه قوتونو د سازشونو نه ځان خبر وساتي او خپل تعلقات خکول لپاره نور اقدامات وکړي. همدا د منطقي د امن او پرمختګ ضمانت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې درته دی وایر ویب پاڼې لیکي چې تر کومه پاکستان د ترهګرو ډلو په اړه خپل سوچ نوی بدل کړی. تر هغې پورې نه په سیمه کې امن راتلی شي او نه په پاکستان کې. بلخوا سټار اینڈ سٹرایپ ویب پاڼې لیکي په افغانستان کې درغلۍ او بڑی رشوتونه دومره زیات شوي دي چې د دغه هیواد پرمختګ یې ودرولی او ترهګري پیاوړي کړي دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته یوې وړې دمې نه پس. دیوایر ویپانا په خپل یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان په ژمنه کړې ده چې جهادي ډلې به د خپل یو بشپړ ځواک په توګه په افغانستان کې ځکه وکاروي چې دغه هیواد کې د هند مخ په زیاتېدونکي اثر ختم کړي او کشمیر کې د هند پر ضد نیخ په نیغه استعمال کړي او په خپل هیواد کې کمزوري کړي. د راپور له مخه د پاکستان لخوا د دې تګلارې دوه مخه دي. یوه ده چې په پاکستان کې په ټولنه کې سخت دریزي دومره د حد زیاته خوره کړي چې تر جهادي ډلې جوړې کړي او د هغوی لپاره د نورو ځوانانو د برتای لار هواره کړي. خو د دې ترڅنګ دویمه چې کومه مهمه خبره ده هغه دا چې دغه ډول جهادي ډلې بیا خپل نظریاتي تګلاره هم پر مخ وړي. لکه د بیلګې په توګه د پاکستان پوځ غواړي چې افغان طالبان یوازې په کابل کې شرعي نظام نافذ کړي. خود دغه جهادي ډلې په اسلام آباد کې هم دا ډول نظام غواړي. د مقالې په خبره د دې ټولو تګلارو نتیجه دا وته چې جهادي ډلو ډیر لوی پرمختګ وکړ او دومره پیاوړي شول چې اوس د پاکستاني ریاست په هم واک کمزورې شوی دی او نشي کولای چې په خپل کنټرول کې وساتي. مقاله زیاتوي چې کله د پاکستان ریاست د دومره پیاوړو جهادي ډلو سره مخ شو کوم چې د دوی د تګلارې په نتیجه کې رامنځته شوي ول، نو بیا یې د خو بدو طالبانو مفکوره مخې ته راوړه او اوس هغه طالبان چې ګوندي هوادونو کې فعالیت کوي هغوی ته ښه طالبان ویل کیږي او کوم چې په پاکستان کې ترهګري کوي هغوی ته د بدو طالبانو نوم ورکړل شو. مقاله زیاتوي چې تر کومه پاکستان دغه جهادي ډلې د خپلې بهرنۍ تګلارې د اهدافو ترلاسه کولو لپاره کاروي تر هغې پورې به د جهادي ترهګرۍ لړۍ روانه وي. بلخوا سټار اینڈ سټرایپس ویبپاڼې په خپل یو راپور کې په افغانستان کې د درغلۍ موضوع راغستې ده او لیکي چې د دغه هیواد د بیا رغونې لپاره د امریکا خصوصي انسپکټر جنرل جان اف سوپکو ویلي دي چې په افغانستان کې د درغلۍ روانې لړۍ نه یوازې په دغه هیواد کې د ریاست قانوني او د پرمختګ لارې بندې کړې دي، بلکې د طالبانو په شمول چې څومره وسلوالې ډلې فعالیتونه کوي هغوی هم پیاوړي شوي دي. جان سوپکو ویلي دي چې د امریکا حکومت ته په افغانستان کې د روانې درغلۍ په اړه په شروع کې دومره ادراک نه و چې ګوندې د دې له وجې به د امریکا قومي امنیت او ګټو ته دومره زیان ورسي. د راپور له مخه چې په افغانستان کې د درغلۍ د مخنیوي لپاره یو شمیر امریکایي او د افغان حکومت لخوا احتسابي ادارې جوړې شوې وي، خو تر دا مهال تر دغو ادارو لخوا په دې لړ کې هیڅ پرمختګونه نه دي شوي. د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپګو په مندنۍ سپا شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2013 4513 1013 او 15118 کلو هرسا اوریدلی شئ. اوریدونکو د تاسو پام یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. ترکی وایي هغه افغانان به بیرته افغانستان ته واستوي چې له یورپی یونین سره د یو تړون له مخې له یونانه د هیواد تاسوول کیږي. ترکی له دې مخکې هم له خپلې خبرې یو شمېر افغانان په زور ایستلي او افغانستان ته لیږلي وو چې په نتیجه کې د بشري حقوقو یو شمېر نړیوالو تنظیمونو په دغه هیواد نیوکه کړې وي. نور تفصیل نوریا سنوري ناورو.
ټاکل شوی ده چې نن د افغانانو په ګډون شاوخوا 1500 کډوال ترکیه له یونان تسلیم کړي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دا خبره د ترکیې د کورنۍ او چارو وزیر ترکیه رسنیو ته کړې ده. دولت پلوي اقسام ورسپانې د افکان آلال قوله ویلي چې وای نن به 1500 کډوال له یونان ترکیه ته راورسیږي او افغانان، عراقیان او پاکستانیان به بیرته خپل هیوادونو ته واستوي. دغه کډوال د هغه تړون له مخې ترکیه ته استول کیږي چې په 13 مارچ میاشت کې د ترکیه او اروپایي اتحادیې ترمنځ لاسلیک شوی دی. د کډوالو د بحران لپاره د یونان د حکومت ویان جورج کیریتیسس هم ان ترکیه ته د کډوالو د بیرته استولو مسله تایید کړې خو دقیق شمیرې ونه خو. د رویټرز په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایس سی آر او د بشري حقوقو ډلو دغه تړون غندلې او هغه له قانوني خوندیتوب پلوه نیمګړی بللی دی. د ملګرو ملتونو او د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو د وزارت د احصایو له مخې تیر کال شاوخوا 2.5 لک افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستو غوښتنه کړې او د سږ میلادي کال په لومړیو دو میاشتو کې یوازې یونان ته د ورغلو کډوالو او پناه غوښتونکو په سلو کې څه کم 1.5 افغانان دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل د اروپایي اتحادیه او انقره ترمنځ شوی تړون پر بشري حقونو یو تاریخي گزار بللی دی او ویلي دی چې د یونان هغو ټاپوګانو ته به یو هیئت واستوي تر څو وضعیت له نږدې وڅاري چې له هغو ځایونو کډوال په ځانګړو کښتیو کې ترکیې ته استول کیږي. ترکیه له دې مخکې هم له خپلې خاورې یو شمېر افغانان په زور ایستلي وو او افغانستان ته استولي وو. د امنیستي انټرنیشنل د افغانستان د برخې مسؤله هوریا مصدق وای د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره انقره باید په زور خپل هیواد د افغانانو له استولو ډډه وکړي. بخښنې نړیوال سازمان د ترکیې چارواکو جدي غوښتنه کړې چې له خپلې خاورې د پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ ودروي، په ځانګړي ډول د افغان کډوالو له بهر کولو لاس واخلي چې اروپا ته له داخلېدو سره هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان له ترکیې دا غواړي چې له هغو ټولو مواردو چې له اروپایي ټولنې سره په موافقې کې وو د بشري حقونو اصولو او د جنیوا د قانون چون په ګډون ټول نړیوالو اصولو څخه دي سرغړونه نه کوي. دغه راز اروپایي اتحادیه په پام کې لري چې شاوخوا 80,000 افغان کډوال او پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته واستوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ په کنټرول په کړه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو د قبایلی سیمو آئینی حیثیت ټاکلو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړه شوې کمیټه نن خیبر ایجنسی ته ځي. خفاټا سیاسي اتحاد هم په دې موخه خبر ایجنسی کې دغه کمیټې خلاف احتجاج کوي. دا کمیټې چې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د سفران وزیر قادر بلوچ او د خیبر پختونخوا گورنر هم پکې شامل دی وای دوی د 15 قبایلی سیمو دوره کړی او اوس د نورو قبایلی او نیمه قبایلی سیمو مشرانو او خلکو سره لیدکاته کوي چې معلومه کړي دوی د خپل سیمو راتلونکي آئینی حیثیت څنګه غواړي. تفصیل د اسرار عالم ممن په دې راپور کې.
د قبایلی سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد وایي د قبایلی سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت د ټاکلو لپاره حکومتي کمیټې د قبایلو غوښتنې په نظر کې نه دي نیولې. د دې اتحادیې مشر نثار مومند مشال ډو ته وویل یا د کمیټه چې د قبایلی سیمو نمائندگان پکې نشته یوازې د حکومت پلوه ملکانانو او چارواکو سره لیدکاته کوي. دغه په خبره قبایلی ولسو دغه کمیټه نه مني او تر هغه بعد دوی احتجاجي تحریک روان وي ترسو یې قبایلی سیمې په پښتونخوا کې نوې شامل کړي.
او بل دا خبره ده چې دې کمیټه چې خو د درې ممبران پښتانه هم نه دي نو چې کله پښتون هم نه دي زموږ پر رسم رواج هم نه دي خبر نو دا کمیټه به زموږ لپاره څنګه فیصله کوي. نو مونږ دا خبره کوو چې د قبایلی ولس نه تاسو کوي نو ولس نه خودی نه کوي کنه دوی د پولیټیکل جند خاص مرکه افته د ملک نه کوي ځکه یوازې نه لار دا پاتې ده چې موږ د پښتونخوا ایساکي نو موږ ته به ترخیتی کارونه راوغځېږي موږ به چې د امتیاز راشي.
نثار مومن وایي د پاکستاني وزیر اعظم لخوا د قبایلی سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت ټاکلو لپاره جوړه کمیټه کې دی د قبایلی سیمو مشران پارلمان غړي کاروباریان میرمن او د نورو طبقو نمائندگان هم شامل کړل شي. خو د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی استازو مشر شاجی ګل پریده بیا وایي دغه کمیټه د قبایلی ولس نمائندگانو جوړه کړې. د په خبره چې کله هم دغه کمیټه د یو ایجنسی دوره کوي نو په هغه ورځ د دغه ایجنسی د پارلمان غړي د دې کمیټې غړي ګڼل کیږي. شاجی ګل وایي د کمیټې لکاره په مکمل توګه مطمئن دي.
نو دغه کمیټې د مطمئن کېدو هدا پورې خبره چي ده دا کمیټي اول ځل د عوامو په خونه باندې جوړه شي. عوام مطلب دا چې عوامو د نمائندګانو زموږ په خونه جوړه شي. په تاسو په تکاله کې دا اول کمیټه چې عوام په خوله جوړه شوې ده. په دې وجه باندې په دې کمیټې باندې دا یقین دی چې دا ریفانس به کېږي، مونږ قبایل به د غنامې نه خلاصېږو، مونږ قبایل به د جهالت نه خلاصېږو.
که څه هم د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي استازو مشر شاجي ګل وایي چې د پاکستاني وزیر اعظم لخوا د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت ټاکلو لپاره جوړه کمیټه به ضرور قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملوي، یا به ورته ځان له صوبه ورکوي او یا به ورله هم منتخب کونسل جوړوي. خو په پېښور کې د سیاسي چارو کارپوه شمیم شاهد وایي دا تشې خبرې دي. د ده په خبره تر څو چې په افغانستان کې جنگ روان وي، نو تر هغو د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت نه غواړي چې د قبایلي سیمو آئینی حیثیت بدل شي.
خپل فکر کوم چې د پاکستان اسټابلیشمنت دې ته تیار نه دی چې هغه قبایلي خلکو ته حقونه ورکړي. په قبایلو کې د آئینی او قانوني حیثیت هغه ته ورکړی شي. زما دا خیال ہے کہ دا سٹیٹس کو اگر جاری ساتل غواړي، ځکه چې پور غواړي ته افغانستان دے دی غړتا سډیر سډیر زیات مسلې دي، او چې تر څو پورې دا جنگونه شته، دا بارانی او علاقائی قوتونو د پاکستان تر هغه پورې د قبایلی علاقو د حیثیت بدلو لپاره پاکستان اسټابلیشمنت تیار نه دی.
شمیم شاهد وایي تیر وختونو کې هم په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د غرنګ یو شمیر کمیټیانې جوړې شوې چې قبایلی ولسته یې هیڅ ګټې نه دي رسیدلې. خو د قبایلی سیمو ځنې د پارلمان غړي بیا وایي دوی تمه لري چې موجوده اصلاحاتي کمیټې به ضرور څه نتیجه ورکړي، ځکه چې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو خبره د ترګري د مخنیوي په خامې اکشن پلان کې هم شامل ده.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي.
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، پرون د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي د ننګرهار ولایتي ادارې په بلنه جلال آباد ته تللي وو چې د حکومتي چارواکو نه علاوه د دې ولایت په زرګونو ځوانانو او د کرکټ مینوالو دروند استقبال وکړ. نور حال د جلال آباد نه باز محمد عابد راکې د دې راپورټ پیل د ډول او سرنا د غږ نه کیږي.
د خراغلاس په مناسبت د ډول دا غږ د جلال آباد ښار له شاهي ماڼۍ څخه راوتلی، چېرته چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي د ننګرهار ولایتي ادارې په بلنه جلال آباد ته راغلي ول چې د ننګرهار پر چارواکو او ولایتي شورا په یو شمېر غړو سربېره د نورستان، کونړ او لغمان ولایتونو د ولایتي شوراګانو یو شمېر استازو استقبال کولو. په شاهي ماڼۍ کې له دمې وروسته د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي د چارواکو په بدرګه پلي د جلال آباد ښار فوټبال سټیډیم ته ورغلل، چېرته چې په زرګونو تنه د کرکټ مینوال ورټول شوي ول. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی د ننګرهار میشتو ولسونو په استازیتوب د کرکټ ملي لوبډلې ته د خراغلاس تر څنګ وویل د کرکټ اتلانو د افغانستان بیرغ په نړۍ کې ورپاوه. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش وویل ک ننګرهار د کرکټ ملي ټیم ته لوبغاړي ورکړي، نو کرکټ بورډ هم د کرکټ د پیاوړتیا په برخه کې ختیځ زون ته پام وراړولې دی. د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان نوروز منګل مشال راډیو سره په خبرو کې د ننګرهار میشتو له استقبال نه خوښي څرګنده کړه.
ډېر وخت پس یو ځل بیا ننګرهار ته دعوت شو، د خلکو مینه مو کته زړه وختونه را یاد کړه، خو جزل لا مینه ول زیات شوې دي او د دوی د مینې ډېر ډېر مننه کوم او ګلونو ما شمانو چې کومه ترانه وي یقینا چې زموږ احساسات را ژوندې کړه.
سره له دې چې د ننګرهار په امان الله خان ښارګوټي کې په نړیوالو معیارونو د کرکټ لوبغالی جوړ شو شوی خو د جلال آباد خاروال امید الله افغان د خاروالی اړوند د بیسو دوپله تسیرمه 25 جری بزمکه د کرکټ د لوبغالی لپاره ونوموله چې د کرکټ بورډ د چارواکو په وینا په دغه ځمکه به په نړیوالو معیارونو د کرکټ لوبغالی جوړوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې تقریبا هر ورځ سینماګانې ورانیږي او د هغې په ځای باندې د دغو سینماګانو مالکان یا خو مارکیټونه جوړوي یا پلازې جوړوي. د دې له وجې نه په پاکستان کې د سینما صنعت ته ډېر زیات زیان رسیدلی دی. په دې اړه باندې تفصیل د سراج زهیر نه اورو. دا راپور د یوې سندرې په غږ پیلېږي.
वही पखर पुपल से मन तिराने शो कनारा शमा मागले दिले वने शो वही पखर पुपल से मन तिराने शो कनारा शमा मागले दिले वने शो
दा द पुख्तो फिल्मों हाग दवर वो ची खलक बसर द खपल कुरवालो द लर लरिना द फिल्म कतोल पारा सिनेमागानो तातल द काल 1990 न उलांदी पटोल पाकिस्तान के लवो निम सो नजियाती सिनेमागाने वी लाहौर के द फिल्मों द डायरेक्टरानो ओ प्रोड्यूसरानो पे वगुंड की ओ एले शुची प पाकिस्तान की प फिल्मी सनत बांदे इस तवज्जो नवर क्ल कीगी औ ददी सरसर गैर मयारी फिल्मों न जोड़ीगी चेल कबली द सिनेमागानो मालिकानो खपल सिनेमागाने प मार्केटुनो کاروباری مرکزونو کې بدلې کړې. کله چې مشال ریډیو په دې صورتحال باندې د پښتو فلمونو د پخوانی اداکار او لیکوال نثار محمد خان نو پښتل نو د هغه وینا وا
د عوامل چې راځي د کمیدو د درې خبر یو پکې تروریزم راځي د سر دمو وجه بیا دا وا موږ لا ټلویزیون هم راغی موږ لا موبایل کې او فلمونه راغلو سی ډیز هم راغلو نو هر سړی به سینما ته تلو په ځای پخپل ډرینګ روم پخپل اجرا پخپل کور کې کینې او فلم وګوري نو لکه بلا سیزون غراله نو خلکو سارا چایسز ډیر ګڼ شو په دې وجه باندې د سینما جوړې دل چې کوم دینو اغا کم شو او چې کومه موجود وي موږ سارا نو اغا کمرشل بلډینګونو کې په مارکیټونو کې چین شو.
همدا شین چې مشال ریډیو په دې اړه د پښتو فلمونو د پروډوسر ملک سیف الله نو پختل نو د هغه وینا وا باید چې فلمي صنعت حکومت په خپل ولکه کې واخلي او د سینماګانو د جوړولو او آبادولو لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي.
پاکستان کے سنیما گان ولی اڑانے کی ضرورت خاص کر بتائی خبر خبر حکومت کرنے کی ایم ایم اے حکومت راہو ندی دا سے پالیسی پورا کسی دی فکر دی سنیما گانو ایک تشو او بیا دا سی اولادی کدا ای سنٹر والا شو او دا سی نور خلق چاوی را پاسی دا خلق لکتا دا خبرو کہ عوام فلم نگوری بالکل گوری فلم کتارو کم شینی دی بہترین فلم چ جور شین عوام ور دیو خلق گوری فلم نہ خلق نہ کہتے نہ خلق بنا جو ور دار پنجاب ہے دو دو فلم تقریبا ختم دی او پختان دی ہم
د فلمی صنعت سره د تړلو خلکو وینا ده کچری په پاکستان کې فلمی صنعت ته توجه ورنکړی شو نو د دې سره تړلی یو شمیر هنرمندان به له بیروزګاری سره مخ شي. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته وګورئ. په پیښور کې د پښتو ستر صوفي شاعر رحمان بابا د عرس په سلسله کې د اتوار په ورځ د هغه په مزار یو ادبي غونډه جوړه شوې وه چې پکې لوی کچا شاعرانو، ادیبانو، لیکوالانو خلکو شرکت وکړ. زموږ خبریال په دې اړه د غراپور را لېږلی دی چې د رحمان بابا په کلام پیلېږي.
کلک پغاڑ کا زنار د درویشانو دا کرم پ درویشانو د مولا دے صفتنا دی بشمار د درویشانو رضوان هم به جنت با.
دا کلام د پښتوستر صوفي شاعر عبدالرحمن بابا دی چې په بخور کې د یو مشاعرې په وخت د نوموړي یو مینوال وړاندې کړو. دغه مشاعره د رحمان بابا د عرس په سلسله کې د اتوار په ورځ جوړه شوې وه چې ورته پېښور، مردان، چرسدا، کوهاټ، اورکزو او د خیبر پښتونخوا یو شمېر نورو سیمو نه علاوه بلوچستان، افغانستان نه هم شاعران، لیکوالان او د رحمان بابا مینوال راغلي وو. شاعرانو په خپلو نظمونو او تاثراتو کې د رحمان بابا په افکارو رڼا واچوله او هغه د انسانیت یو عظیم شاعر وګرځولو. افغانستان نه راغلی یو شاعر او لیکوال ډاکټر مجاهد مشال لوډیو ته وایي که د نړۍ په کچه پښتانه څنګه هم خودلې کېږي، خو د پښتو اصل عکس دا دی چې د خپل تاریخ، ادب او روایتو سره مینه کوي، خپل مشاعر او ملي اتلان یادوي او د دغسې دستوري او مرکې په کولو دنیا ته ښایي چې پښتانه امن خوښي دي.
الحمدلله پښتانه ژوندی قوم دی، خو متاسفانه چې یو بس داسې تحمیل شوي او دا هلې ځلې باید مونږ وکړو. دا زموږ مسؤلیت دی، دا د ځوانانو مسؤلیت دی، دا د علماو مسؤلیت دی چې دا لر او بر دا پښتانه دا یو ورونه دي، د دې یو نیکه دی، یو قوم دی، یو قرآن دی، یو کتاب دی، یو بیرغ دی، یو کلمه ده. دا پیغام د قلم په ژبه چې دی خلکو ته ورسیږي، ستاسو ځوانانو په وسایلو چې ورسیږي.
د غونډې پر مهال د رحمان بابا د مزار په ودانۍ کې د کتابونو او خوراکونو خصوصي سټالونه هم لګول شوي وو او پولیسو کلکه پیره ورکوله. د ډېرې شوقدر محترم ګول چې د رحمان بابا مینوال د مشال لوډیو ته وایي هر کال دغه عرس ته راځي او دلته راغلیو میلمنو خدمت کوي، ځکه چې د ده په زړه کې د بابا یو ډېر لوی مقام دی.
دې کې نه څوک څه چا نه څوک غواړي، نه څوک چا له څه ورکوي، بس د بابا سلام له راغلي دي او خدای دې دا سلام قبول او منظور کی. هر رنگا او دا یو ډیر خسته دنیا باندې یو ډیر شخصیت تیر شوی دی په نبی علیہ السلام باندې مشکو او موږ ټول پیژه کاریو بای رحمان.
د رحمان بابا د غدرې ورځنۍ اورس د پېښور په حضرخوانۍ کې د هغه په مزار د جمعې ورځې نه شروع شوی و چې دا تېره ورځ پای ته ورسېدو. واضح دی چې د رحمان بابا کلیز اورس د 1922 کال راهیسې د رحمان ادبي جرګې لخوا هر کال لمنځل کېږي. د ټولنې مشر پروفیسر داور خان داود مشال لوډو سره د خبرو په وخت د صوبایي حکومت دغه ګیله وکړه چې د دغه اورس په لمنځلو کې ورسره د زړه پورې مرسته نه ده کړې.
دلته په کار وه چې دوی راغلی وې، زمونږ سرپرستی کړې وې، ولې چې د دې به عزت شوی وو. رحمان بابا خو یو ډېر لوی شاعر دی، د لریبر پښتونخوا یوازې قومي شاعر نه دی، بین الاقوامي شاعر دی. نن دلته په زرګونو خلک راغلي دي د هغه په مزار باندې دا مشاعري کوي او د عقیدت ګلونه پیشین دي، لیکن صوبایي حکومت زمون پښتنه قدرې ونه کړله.
یاد ادبي چې په 2009 کال کې وسلوالو د رحمان بابا مزار په بمونو وران کړی و، چې بیا وروسته د خیبر پښتونخوا تیر حکومت په 2012 کال کې د خدای بخلي بشیر احمد بلور په مشرۍ کې د مزار موجوده ودانۍ آباده کړه. د رحمان بابا په حق له شوي تحقیق له مخې هغه د قومه غوریاخیل مومند و، پلار نوم یې عبدالستار و. د پېښور په بادر کلي کې 1402 او 1450 میلادي کال کې پیدا شوی و. دغه شان د هغه د وفات نیټه 1901 میلادي کال خودلې کېږي. تارک ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د نن هڅاته خبرونه د رښتیا راپور مو اوریدو، او اوس د دې غړې رښتی لنډیز.
د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د انتظام اداره وایي د صوبې په بیلابیلو سیمو کې بارانونو لږ تر لږه 40 کسان وژلي دي او تر 60 ډیر یې زخمیان کړي دي. د صوبې د بلدیاتو او سینیر وزیر عنایت الله نن مشاهده رډو ته وویل چې باران ځپلو خلکو سره به مرسته کیږي. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ د قبلې سیمو لپاره د اصلاحاتو حکومتي کمیټې نن خیبر جلسه ته ورغلی و. د دې کمیټې د داسې سفرونو هدف د قبلې سیمو د حیثیت په اړه سلا مشورې کول ښودل شوي دي، خو د قبلې سیمو د سیاسي ګوندونو اتحاد په لوړګي کې د دوی خلاف مظاهره وکړه. د پاکستانی پوځ د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر پرون په یو خبر پاڼه کې دا کړي چې د شمالي وزیرستان په شوال کې د ضرب اعظم عملیاتو په وروستي پړاو کې 252 وسلوال وژلي دي، خو تر اوسه پورې خپلواکه سرچینو د دې خبرو پخلی نه دی کړی او نه هم کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه ویلي دي. د افغان ولسمشر مرستیال سرور دانشوی حکومت ژمن دی چې د انتخاباتي اصلاحاتو په عملي کولو سره په روان کال کې د ولسی جرګې انتخاباتو کې. هغه نن دا خبرې ولسی جرګه کې وکړې. په داس حال کې چې په لنجمنه سیمه ناګورنو کاراباخ کې د آذربایجان او ارمینیا ځواکونه په درې ورځ د یو بل سره په جګړه بوخت دي. آذری چارواکي وایي درې نور پوځیان یې وژل شوي دي. دې سره د رپورټونو تر مخه د جګړه کې د وژل شوو آذری پوځیانو شمېر 15 ته رسېدلی دی. ارمینیا ویلي چې د 23 کسانو په دې جګړه کې وژل شوي. یونان د یورپی یونین د پلان له مخې چې غواړي پر اروپا د بېساري کډوالو بار کم کړي، ترکیې ته د کډوالو د لومړۍ ډلې استول پیل کړی دي. په دې ډله کې ډېر کډوال پاکستانیان او بنګله دیشیان دي. او د شام څارونکي ډله وایي په دې هېواد کې له القاعده سره تړلې د النصره ډلې ویاند او شاوخوا 20 تنه نور سخت دریځي په شمال ختیځ کې په هوایي بریدونو کې وژل شوي.
اوریدونکو بشیر غواخ مو نمو خبرونه اوریده او اوس ما مجید بابر جانتن رامریز او بشیر غواخ ته د مشال ریډیو د نن نه ساته خبرونه د دې پای کې مونږ ته اجازه راکړي. هم په دې سفوبتا سود امریکا غږ دی ریډیو اوري. خاد آباد او بریالي اوسئ.